مش ماموریت ډیر اوږد و چې دوی له سیزې دوام وکړ. دې ماموریت حوصله او اوږدمهالې ستراتیژیک لیدلوري ته اړتیا لرله، خو موږ بالاخره په دې کار وتوانېدو.
او وروستۍ پوښتنه دا چې فرانسې او استرالیا د هغو شپږو طالب زندانیانو پر خوشي کېدو خپګان ښودلی چې د دې هېواد د پوځیانو په وژلو مجرم پیژندل شوي او د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشي شوي، آیا د قطر په خبرو کې د ناټو استازیتوب په سم ډول شوی دی؟
موش خبری اتری له نږدې تعقیب وو. طبعا موش له افغان حکومت سره ګډ کار کوو. موش د مرکچی پلاوی د تشکیل په ګډون دی خبرو ته د تیاریو پر مهال هم په ګډه کار ور سره کوو، او دی کار ته به هم د مستقیم او هم د غیر مستقیم تماسونو لاري دوام
ورکوو.
د ناټو د ویان پیرس کزالت څرګندونې مو اوریدې. لیبي خبرتیا وروسته په واورې چې په افغانستان کې د امریکا نولس کلن پوځي حضور په څه معنا او په یو تحلیلي مطلب کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکزونو د ترهګرو بریډونو لورځ سره برابر ده. هغه بریډونه چې امریکای اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته وشو ورکړي. په افغانستان کې د امریکا نو لسکلن پوځي حضور په څه معنی؟ ناجا ساپی په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 منیټي حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېل شي. د سپتمبر له 11 منیټي تر حمله وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړنی پوځي ځواکونه د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر سباندې 110,000 ته ورسیده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شو او له هر پلوه مسایل بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا لراتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وای امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو دل منځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمیر ترهګری ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړي شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمیر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2016 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسولیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 15500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضور ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اطراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تورېستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګ په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافع پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورت پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداري ورکړې و چې د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنس د هوکړې په نتر سره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 188 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 40 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرختی برخه کې لګولې دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویل چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو 19 کال وړاندې د ترهګرۍ ترڅنګ د القاعده وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف په افغانستان برید وکړ. اوس چې نږدې 2 لسیزې د امریکا له نظامي حضور په افغانستان کې تیریشي او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، آیا القاعده وسلواله ډله ځپل شوې ده؟ خاطر پردیس له کابل راپور لري.
نن جمعه د سپتمبر 11 ده. د سپتمبر 11 د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19 کالیز سره برابر ده. پوره 19 کال وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکو تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېګل. هغه مهال امریکایي سنوی خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کال کېږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګری سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکره طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده.
سرچینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه وس محل په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینه د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمه په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصری کوي. ل دې سره هم محل ولس مشیمانی بیا وی افغانستان چې هغه محل د القاعده وسلوال ډلې مرکز و هغه د تاریخ یو شرمون کې پانه و. د ولس مشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښه مسولین او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان د خلکو لپاره زمونږ یو د پاره
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدی خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو ته تاریخ نوی پانه پرانستله خو اوس پوښتنه ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی کنه د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خانی مرستیال افضل امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د 19 کلونو په تیریدو سره د غډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګوخ بلل کیږي
تصور مې نه اسکه
دا سه اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړین سره به القاعده لمنځه لاړ شي هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترګریس فعالیتونه په دې هواد کې پر مخ وړي همدغه ډلې یوازې د خپل جامو په بدلولو سره د طالبانو ترڅنګ اوس هم جنگي
خغل امان وی هغه محل چې نړیوال د دې ټلې په ټوله کې د ترهګر د ځپل لپاره افغانستان ته راغلی و هغه تمه چې ترې کېده هغه پوره نشوه خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینی برخو کې ټیټ فعالیت لري
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه خاطر پردیس ازادي رادیو کابل